افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه نوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کې. د طالبانو حکومت تایید کړ چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه په یو ویډیو کې چې ملي راډیو تلویزیون نن په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ده داسې ویلي:
برابر جمعیت علماء اسلام پاکستان
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر محترم فضل الرحمن دعوت شوی چې کابل ته راشي. طبعا د افغانستان د خلکو او د اسلامي امارت له نیت او ارادې څخه د پاکستان خلک خبرولی شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه د طالبان حکومت غواړي چې د تبلیغاتو مخه ونیسي او موجود حقیقتونه د پاکستان له خلکو سره شریک کړي. د په وینا مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې ښه رول لوبولی شي. پرون جمعیت علما اسلام ګوند په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د فضل الرحمن هستوګنځي ته ورغلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. پر افغان طالبانو د پاکستان چارواکو لري تورونو په ترڅ کې د پاکستان د بلوچستان له اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی پرون خبرداري ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړونکي پایلې ولري. د چې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زړونو ورياده کړې چې هغه ترهګر دی پاکستان ته وسپاري چې د دې په وینا د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. ښاغلی اتکزی همدارنګ نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیندي او بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان د تورونو دردولو ترڅنګ ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله هواري کړي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارو ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا فریګنت وویل دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لاره هواره کړي او همداراز به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې څه باندې 9.5 میلیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 5 میلیون ډالر نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو یې ولګوي. دا مرستې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې لزدا کړ څخه محروم دي. د غزه او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار د بشري مرستو د اوړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شو. دا د جګړې له پیل تر اوسه پورې لومړی ځل دی چې دا لوی لار پرانیستل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم یو ویندوی د کریم شالوم په نوم د دې لارې د بیا پرانیستلو اعلان نن وکړ. دا لار وروسته له هغې بند شوې وه چې د حماس وسله والو چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمو حمله وکړه. اسرائیل تېره اونۍ د دې سرحدي لارې پر پرانیستلو موافقه کړې وه. او د بنگلاديش تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ د آسیایي جام اتل ولی وګټله. د بنگلاديش لوبډل نن د متحده عربی اماراتو لوبډل سره په پای لوب کې مخامخ شو. د بنگلاديش تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو لوبډل په پای لوب کې 238 منډي هدف وټاکه، خو د متحده عربی اماراتو لوبډل ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 28 منډي کړې وې. په دې ترتیب بنگلاديش پای لوب د 195 منډو په توپیر وګټله. تر 19 کلونو د کشرو لوبډل په آسیایي جام افغانستان، نیپال، جاپان، سریلانکا، هند او پاکستان هم ګډون کړی وو، خو د بنگلاديش او متحده عربی اماراتو لوبډلې پای لوبې ته وتلې وې. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتکزی د تورونو په لړ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي که دوی له دغه ملاتړه لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه مو د سیاسي او امنیتي چارو د یوه پوه نظر هم اخیستی.
دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه طرف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی چې په افغانستان کې بعد 15 کلو اطامین امنیت دی.
د طالبانو حکومت د غرض له افغانستان او پاکستان څخه وسلو د قاچاق په اړه هغه راپور رد کړ چې په دې وروستیو کې نړیوالو پولیسو یا انټرپول خپور کړی. خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان د وسلو قاچاق په خام کې دا اوس هم روان دی. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي.
د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته.
په یو بل راپور کې به واورې چې په نورستان کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي.
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغې کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي یو وار بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. ښاغلی اڅکزي پرون په یوه خبري غونډه کې د طالبانو حکومت خبرداری ورکړ چې د ده په وینا ترهګرو ته پناه ورکول او ترې ملاتړ به ورته ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د طالبانو له حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د منځګړیتوب هڅه کوي او د طالبانو حکومت هم ورته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو ویندوی هم کابل ته د هغه د سفر بلنه انتهید کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اڅکزي ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي، خو د ده له قوله طالبانو دوګونی لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. جان اڅکزي د دې ملاتړ د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړ.
ان لوگوں کو جرائم کے مراکز ہیں جن کو اصلہ
تدی خلق یعنی ترهګرو حل ته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قمندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیښو کې لاس ترلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قمندان دی. نو له هغه ځایه په دې ډول لاس وهنه او د منظمو ترهګریزو پیښو سمبالولو په اړه موږ سره کار اسناد شته. له همدې امله زموږ غوښتنه ده چې پاکستانی ترهګر ته پاکستان ته وسپارل شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد د 94 پورې په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو او هوایي بریدونو، ځانګړو عملیاتو، د ټولو افغان کډوالو ویستو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړی و، خو خپله دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیریدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړې ګوته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤول نه دي. راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینګلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولا فضل الرحمان منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمان ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر به له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان وروسته تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستانی حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړي.
د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د وروستیو تورونو په باب مې د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد راسخ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دای څه فکر کوي، آیا د اڅکزي دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کې دی او که هغه جدي بولي او که جدي وي پاکستان په دې برخه کې څه کولای شي؟
پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه ننه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو لپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورځ تر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنې کړي دي او د دغه جغرافیا د ازمولو او د دولت د ځپلو لپاره دغه خپل طرح او پلانونه تطبیق کړی دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1350 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپان مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زموږ نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، ډیر شاتنه شتللی د افغانستان دغه تیر شوی چې چا څه وکړل څه ونه شول تقریبا اوس ډیر خلک پوري خور کرا شو دې خبر ته چې دغه اڅکزای ورځ تر بلې هر ورځ د طالبانو باندې تور پوري کوي
طالبانو ملاتار او پاکستان او پاکستان جنگلان او استخبارات بہانی کی دے افغانستان افغانستان جغرافیہ د خپل اټومي کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی په لاس کې په بهرنی درشل کې او په داخلي جغرافیا پاکله باندې دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبانو باندې فشار راوړي د همدغه اطراف نه چې دلته ناامني ده، دلته تروریزم دی، دلته دا دی ادره چې په افغانستان کې بعد 15 کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د دغسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې 30 ولایتو کې
مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پیښې کېدلې کله کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو. خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې چې دغه رسنۍ زده کوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي؟
بالکل سل پسوړو کې دغه تبلیغاتي شبکان اټومي قدرت جنگ دی. دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیواله ته ورکوي او دغه افواهات او اطلاعات چې دوی نړیواله ته وړاندې کوي دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د زاپولو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان که په نورو عنوانونو عملیاتونه کېږي د پښتنو وژنه ده. دا کاغه ده کې د خپل د پاکستان آرمی نه مري، پنجابای نه مري، مګر هغه پښتون مري، پښتون وژني کاغه هغه د کرخې په هغه ډډه دی که نور پښتانه دي دوی دي چې ټارګېټ دي. نن دوی د دنیا نه یو ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غوندې دوی هم داسې په افغانستان باندې عملي وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دغه د پشتیبانۍ لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ صاحب، کرا شو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅو ته که چیرې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره دا هڅې پیل کړې وي، د افغان طالبانو سره د اړیکو ته په پام دی څه کولی شي مولانا فضل الرحمن؟
مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډېر محبوبیت لري، ډېر مؤثرت لري او مؤثر سړی دی. مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن، همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوې د جنګ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و. دا خپل دوی ویلی بلا دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان او ملایان دي چې دوه مخې لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په دیني مپېړۍ کې دوی روانه کړې ده. آی کاش کې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري. دوی د طالبانو سره دوه مخې لوبه کوي.
د سیاسي او امنیتي چارو له پوه اختر محمد را سخ سره د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي د وروستیو تورونو په باب مرکه وه. بیا هم له ډېر له موضوع لرې نه ځو. د طالبانو حکومت له افغانستان او پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د نړیوالو پولیسو انټرپول راپور رد کړ، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستانه د وسلو قاچاق پخوا هم کېده او اوس هم کېږي. انټرپول د تېرې جمعې په ورځ په دې اړه یو راپور ورکړی او ویلي چې افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلو د قاچاق په تړاو 614 کسان نیولي دي چې له دوی سره ناقانونه وسلې او مهمات هم ضبط شوي دي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د نړیوالو جنایي پولیسو یا انټرپول راپور له افغانستان څخه پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه شواهد ښیي، خود طالبان حکومت دغه راپور ردوي. د طالبان حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د افغانستان د کورنیو رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي، هغه وسلې او مهمات چې د دوی له حکومت سره ثبت او راجستر دي نه قاچاق کیږي، خو دوی تمه لري چې د قاچاقي لارو په اړه دوی ته معلومات ورکړل شي څو دا موضوع وڅیړي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې دننه د وسلو پلورل او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته قاچاق کول کومه نوې خبره نه ده او له پخوا راهیسې روانه ده. محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل
امروز ملازم شکل گروه های زیاد مخالفین قومی ازادی
خوزده مطرح ده چی ده مخالفین و ازادی غختون کو قومی گروپون و ده تحریک طالبان پاکستان سر وصله شته، ده وصله لکو مکری، ده وصله ده بخوانی حکومت و زروار کو چخپاتی او دوی اخیست. افغانستان دن نیو چوک شته چی وصله و خرسول و کار روزگار لی ده واز داخلی ارخ نلری بلکه پاکستان ته هم قاچاق کی
متاسفانه قسمت های زیاد از سلاح ها قاچاق میشه به خارج خصوصا به پاکستان.
د پوځي چارو یو بل پوه اسحاق اتمر دا کوي، هغه ډلې چې د پخواني رژیم پر ضد له طالبانو سره جنګېدلي په یو نه یو ډول خپله برخه پوځي تجهیزات اخلي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه سلاحګانې دي هغه ترهګر ډول لاسونو ته ورغلي دي کوم چې طالبانو سره یو ځای د جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. او تیر کال هندي رسنیو یو راپور خپور کړ چې هغه راپور په نړیوالو رسنیو کې ډېر سخت غبرګون رامنځته کړ او دغه دا و چې امریکایي سلاحګانې کشمیر کې لیدل شوي دي او ضبط شوي دي او دغه ډلې وې چې په کشمیر کې دوی د هند حکومت پر ضد د دغه ماینونو نه او د دغه سلاحګانو نه استفاده کوله.
په آسیا کې د وسلو او مهماتو د قاچاق په اړه د نړیوال جنایي پولیسو یا انټرپول په راپور کې چې د جمعې په ورځ پوه شو ویل شوي چې په مرکزي سویلي او ختیځ آسیا کې د ترهګرو ډلو او جنایتکارو سازمانونو لپاره سپوک او ارزانه وسلو ته لاسرسی یو عادي خبره ګرځېدلې، ځکه چې د انټرپول پولیسو په وینا دا ډلې کولی شي په آسانۍ سره دا وسلې ولېږدوي. په دغه راپور کې د نورو ترڅنګ پاکستان ته هم اشاره شوې چې د افغانستان پولو ته نږدې 416 کسان نیولي او یو شمېر ناقانونه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې هغه عملیات چې دوی د روان کال د نومبر له 10 څخه تر 24 پورې ترسره کړی د دې لامل شوی چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ناقانونه وسلو د قاچاقي لارو په اړه نورې څېړنې او معلومات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د لندې میاشت په 22 نیټه پاکستان راډیو او ځینو نورو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو هغه وسلې او مهمات کشف کړي چې د پیازو په یوه لارۍ کې له افغانستان څخه پاکستان ته لېږدول کېدل. د دوی د راپورونو له مخې د دغو وسلو ډېره برخه پر مختللي مهمات لکه د شپېلي دوربین او د امریکا جوړې شوې M4 وسلې په یوه لارۍ کې چې ظاهرا پیازې پاکستان ته لېږدول ځای پر ځای شوې وې. د پاکستان د فدرال د څېړنو عمومي مدیر محسن حسن بټ د انټرپول په دې راپور کې ویلي چې له افغانستانه د وسلو واردول د پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ګواښ دی چې باید مخنیوی وشي. د انټرپول عمومي مدیر یورګن سټاک هم په دغه راپور کې ویلي چې غیر قانوني وسلې نورو جرمونو ته لاره هواروي او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. په همدې حال کې د ډسمبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وسلو د قاچاق پر موضوع هم خبرې وشوې او په دې غونډه کې د سویس دایمي استازي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې یو کلاشینکوف په $130 پلورل کېږي او د وسلو شتون او پلور د شخړو د پیل سرچینه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق او په تور بازار کې د پلورلو راپورونه ورکړل شوي دي، هغه راپورونه چې د طالبانو حکومت ویاندویانو رد کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم په افغانستان کې خلکو د ستونزو په اړه راپورونه ته مخه کوي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. یو شمېر متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ د درملنې او جامو لپاره نه پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون مواد نه لري او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی د تقاعد پیسې دې ورکړل شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپل کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپل ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري، او د کورونو د تودولو لپاره سم توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندی د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمې په موږ تېر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هېڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هېڅ شی نه لرو، زغال لرګي هېڅ شی نشته، د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زموږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زموږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ استو. مریضان لرو کور کې، دوه کاله خو پندې بدبختۍ باندې تېرې کړه، سه کالونه دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ
افندی سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یاد ټولنه څه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا درېیم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپله ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي دا خپل حقوق نه دي را کړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تللی یم، نو موږ ته هم دا وایي چې ستاسو حقوق درکوو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زموږ تقریبا دا درېیم کال ده چې موږ بې حقوقو پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تېرو دو کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های این متقاعدین مشکل به بار خود آورد، چون
په ځانګړي توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این روان ادامه پیدا بکنه، اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمېره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
به هم د خلکو د ستونزو په موضوع کې تم کېږو. د کابل ښاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل که څه هم هوا ډېره سړه شوې او برېښنا ته اړتیا لري، خو د برېښنا پرچاوي هم ورسره زیاتې شوې دي. نور په دې راپور کې
د هوا په سړېدو او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله د کابل ښاریان د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري، هغه هم په داسې وخت کې چې ترې ګټه نشي اخیستلی. د کابل ښار د چاردهي د چارکلا سیمې اوسیدونکي متین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې برېښنا په تیاره کې راځي او د ده په خبره په تیاره کې بیرته ځي.
د کابل له بې برقۍ خو هېڅ مه وایي، په 24 ساعتونو کې 2 ساعته هم برق نه لرو، په تیاره کې راځي او په تیاره کې ځي. تر ټولو بده لا ده چې د برېښنا بل هم ډېر راځي.
نوموړی د کابل ښار په ټولو سیمو کې د برېښنا د عادلانه ویش غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکي شکریه ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې تر څنګ ضعیف برېښنا یوه بله ستونزه ده او دوی نشي کولی په همدې محدود وخت کې هم له برېښنا کار واخلي.
مشکلات بې برقي در منطقې کارتین
په کارتینو سیمه کې د بې برقي ستونزه دومره زیاته شوې چې د سهار د لمانځه وخت کې برېښنا ځي او د غرمې تر دوه یا درې بجو وروسته راځي. له ماښامه د شپې تر لسو بجو هم برېښنا نه وي. برېښنا ډېره ضعیفه ده او هیڅ یې کارولی نشو. د سوندو کې هم ګران دي، نه یې شو اخیستلې. له همدې ستونزې سره خپلې شپې ورځې سبا کوو.
مشکلات زندګي میکنم، سفاري میکنم.
خو یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي چې د برېښنا د نشتوالي او د سون توکو د لوړې بیې له امله د پلاستیک پایپونو او څرمن په سوځولو سره خپل کورونه ګرموي، هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل کېږي. د کابل د خوشحال خان سیمې یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلکای خور داریم دیگه تایر میسوزه.
واړه ماشومان لرم، برق چې نوی د کړکۍ ګوچې پایپونه وسوځو، څرمن وسوځو، خپل کوټه به په څه شي توده کړو؟ ماشومان مو پلاستیکونه راټولوي. که تاسو هڅه وکړئ چې برق مو تل وي نو موږ دا کار نه کوو. خو تاسو چې زموږ په کیسه کې نه یاست، موږ هم د کړکۍ ګوچې خپل بوټونه، تسکولونه او د ځان کالي وسوځو چې خپل ماشومان تاوده وساتو. ژمی دی، بله چاره نه لرو.
لباسای جان خدا می سوزانیم که ما اولادای خدا گرم کنیم. زمستان است دیگه، ما چاره نداریم.
هم غوښتل چې د برېښنا پرچاوي د زیاتوالي او د کابل ښاریانو د شکایتونو په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي نظر هم ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو دغه شرکت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد په دې وروستیو کې ازبکستان ته د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر پر مهال وغځول شو. د اعلامیې له مخې نوموړي په دغه سفر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا د اندازې لوړولو او د برېښنا تعرفې د کمولو غوښتنه وکړه. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برېښنا ډېره برخه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د روان هجري لمریز کال په حمل میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي چې په کال 200 میلیون ډالر لګښت لري. ډېر ځله په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي چې په ځینو مواردو کې دا ستونزه د څو اونیو لپاره دوام کوي. د برېښنا د پرچاوي ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او ښکاري چې د کلونو په تېرېدو سره لا هم نه ده حل شوې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په نورستان ولایت کې په دې وروستیو کې د قومونو ترمنځ ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې دي. مسؤلینو ویلي چې دا کار د عالمانو او قومي مشرانو په مرسته کړی دی. نور په دې رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د ځمکې، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمېر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زیان رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پای ټکی ښودو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. په بیانیه چې په تیرو دوه نیم کالو کې یې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی محمد نادر د خپلو لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا څه د پاسه 800 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغې کې 40-50 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کامدېش او د کشتوز موضوع چې هغه ډېره مهمه ده ټول نظام لپاره، ټول افغانستان د ولسونو لپاره، چې نوي کالو راهیسې دغه موضوع دواړو طرفونو ته چې کوم ډېر سخت شخړې شوې دي او یو بل ته جامونه اړولې دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسېدلي او سلګونه نور دغه شانتې زخمیان دي.
د نورستان اوسېدونکي په دې خوښ دي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالی قومی او د نور دخمانی او د هواری حد سے پیل شوی دی د پارون اوسیدون کے حکیم اللہ
دیر دخمانیان وی آغا د مشرانو پا توسط با دی ختم شل د منگ دیر د اسلامی امارت منون کیو آغواری چی دا نور کم پاتی دی داش خڑی منچ ختم کی
پا ختیز لویدیز او مرکزی نورستان کے د کامدیش کشتوز د چاہل او باخترنگ پا چیر پا خوانی او خطرناک و دخمانی وشتون تل پر امنیت بداغی زکڑی که د شخړې یو لوری حکومت سره ولاړ دی نو بل لوری د حکومت مخالفو ډلو ته پناه وړي او د هغوی صفونه یې قوي کړي دي اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.